پاپ نسان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه خبری راپورونو ته ځانګړې سوې. په راپورونو کې اوري چې ملي امنیت وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته سپارلې دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د خبرونو سرچې کې ایران تایید کړی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اعدام شوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. او ټاکل شوی د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غزیدو پر پریکړې غور وکړي. دا خبرونه تفصیل. ایران تایید کړی چې د هغه وه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دلیدنه کې ویلي هیواد د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوهیل شاهین پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. کله چې امریکا او طالبانو ترمنځ خبري لغوه سوي دي، دا تهران ته د طالبانو د پلاوي دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د تازه سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوایې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اعدام شوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. دغه مسلې په ملي سطح غوسه راوپارولې. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه ویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس یې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی ته سپارل شوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د سړین په هدف یو پلاوی وټاکل سي. نو مورې زیاته کړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ کې نن سبا ته کې دي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر اونۍ د بشري حقونو دغه دوه فعالان ونیول او له کبله یې له انتقادونو سره مخامخ شول. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته ایسي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. شغلی پومپیو د سه‌شنبه پرس په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د ملګرو ملتونو دا کارکونکی انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا برید په کلکه وغانده.
to the family and friends of the victims.
د وی موږ د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنیو او ملګرو سره خپل خواخوږي څرګندو او ټپيانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر پر څلورشتمه نیټه په غبرید کې چې په کابل کې اوسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکو او درې عام افغانان هم ټپيان شوی دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا نه دی اخیستی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې دا برید د سه‌شنبې پر ورځ ناوخته شوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړی دي چې دا په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور مرګونه زخمیان دي. د دې ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا زده راډیو ری ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې د دې هېواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دنده د دریو نورو کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د بجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال بجوه چې د 2018 کال د نومبر له 9 رئیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نور کلونو لپاره وغځوله او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرونسې شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب سوی دی. خبرونه
تاسی ازادی راژیو تا غوشی است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه نیول سوي فعالان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي.
بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړو. هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړ.
حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په پکتیکا کې هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه په بې برخې پاتې کېږي.
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د وضعیت موضوع څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د کمیسیون لخوا دوی ته د عدالت غوښتنې په نتیجه کې سپارل سوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنه لچې موسی محمودي او احسان الله حمیدي دوی تسپرل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشحال لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړه. هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرې پنځشنبې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو لولوري د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سې شنبې په شپه د ولسمشر مانی لولوري ویلا مې خبره شوه چې پکې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغه دوه کسانو دوسیه د امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ولسمشر غنی له موسی محمودي او احسان الله حمیدي ازادي سره د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللای. همدارنګ ولسمشر مانی ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدی او موسی محمودی دوسیه چرنولې تراجی کړي، خو د لوی چرنولې ویاند جمشید رسولی وایي چې تر دې دمه دوی ته د دوسیه نه رسیدلې. د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز افروز میشه مو ازي احوال نه درم ولې شپ
نن و مورز دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو، خو تیر شپه مو در سنوي په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولي. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولي، هدا خپل کورنۍ ته خو به یو احوال ورکړو. دا څورز کې دي چې موږ لمړی او ژوندۍ خبر نه وو. که حقیقت ویل جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي، او دوی حکم جرم نه کړه، یو واسه حقیقت یې پټاګه کړه.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو تر سره کړي وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغه دوو کسانو اعتراف کړی چې بل خبر شوی تحقیق ناسم وبولي او بخنه وغواړي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې ایوی غړي د نوم ناخستو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د دولت هدف د حقیقت موندل وي، باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو لولوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي. تر دې وړاندې هم د بخنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت لولوري د موسی محمودی او احسان الله حمیدی په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماټانو خبرګون هم د ځان سره درلود او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت عمومي ریاست وې دوانی ولسیوی فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. افغان حکومت وې د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي. حکومت وې تر دې دمه افغان حکومت د چینایي چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی، خو وسلولو طالبانو ویلي چې د افغان حکومت لخوا په دې غونډې کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له کبله دغه غونډه ځنډېده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
چین د مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی وو، د چین دولت لخوا طرح شوی وو. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې هم چارواکي یا استازي چې د تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه
افغانستان حکومت تسلسل کې د افغانستان د ملت دوی ماته مسله د ځای پاره باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شکل دي چې چین کې د هدف پورې د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو پاره باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه دې طالبانو ته ورسیږي.
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کمیسون په حواله په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په تړاو د دوی کارونه لا هم نامعلوم دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
پورا دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشتو ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر لا هم له ستونزو سره مخ دی. دغه کمیسیون هیله مند دی چې دا ستونزه ژر حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمېرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې اجازه ور نکړل شي، دوی بخپله ورستۍ پریکړه وکړي.
موږ نه مرته منتظر یو، هیلمند استو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو. هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا موږ شپږ ویشت ولایت اخلاص کو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلون ویلي چې د معترضو نومندانو پښتنو او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه دا چې د ټاکنو کمیسیون ردوي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپله پرېکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
د تاکید کو چې د انتخاباتو کمیسیون به نور وخت نه ځای کوي، خپل ټایم لاینونه د مراد کړي او د قانون خپل طرز عملونو پر وړاندې کې د انتخاباتو لومړی پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون د نور د خلکو زغم نه آزمایي او خپل وروستۍ پریکړه دی وکړي. دوه تنه کابل میشتي عصمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخاباتو شو دوی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کیږي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل، ای بل تاریخ کې وځ دی معلوم نه دی، دا بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خاص غوښتنه و په هغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم در دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تل یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشوي، خو اوس چې لیادې نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم ژمنه کړې چې ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو کره نیټه نه ښایي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو له موضوع ورزو یوې جدي ټولنیزې ستونزې ته. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، په خاصه توګه د ښځینهوو لپاره. خو څه چې د خلکو پام یې ور اړولی هغه د دغه ښار د تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
توبه وباسئ له دې بېدینۍ نه، موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یوه تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل خار تشنابونو ته ننوځي پر دیوالونو ښکنځل پیغامونه شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازار موندنه ده، که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېره شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل ډیر ناوړه کار دی، نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی، په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي، په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بې سوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغه لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وای، په ونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم صاحب با توش سیاه نوشتن میکنیم، اگر توش اورد
که سپین رنگ کړو په تور توشی لیکي، که تور رنگ کړو بیا یې پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو، د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بېلاریتوب، رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای، په ښاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولنپوهنې او ټولنیز مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د اوسېدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې په هره کمپاینې دوره کې شاوخوا 40,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دې کار د ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کومو ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټه چې هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاک د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لورې د واکسینو په ګټو خبره شوې بیا یې واکسین نه دي قضا کړي.
په خانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واورېدل چې پولیو د ماشومانو د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي، نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پر ګمل، برمل، وزخوا، خوشامن، سرروزه، زیړوک ولسوالیو سربیره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي.
تلویخ و نترشپیت زرو پوری ماشومان شاید واکسین شوی نوی و عمده علاق داره چیز مخالفین و لپانا گور پا کربانی کمپین پر دیره و لسوالیو که اجازه نو ورکل شوی.
کس هم د پکتیکا د امیر خوتی رئیس د یادستونز د حل لپاره د پراخو حدس و خبر ورکوی خو مدنی فلان بیا پا قومی مشرانو او ملا امامانو غخ کبی چه طول خواه دیتا و حدس بیچو د واکسین و کمپین تا کور پا کور اجازه ورکلی. دغه اندېښنې د پولیو په وړاندې له واکسینو له کمپاین څخه د 15,000 ماشومانو له پاتې کېدو وروسته له هغې پیدا شوې چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د روان میلادي کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران کې د اعتراضونو په تړاو دغه هیواد څه باندې 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوبل کېږي. نور لیسمت څاروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ټرمپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤول وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خواه ایران وایی ده هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکلی چه ده ایران انترنشنل پنوم لندن څخه د خپریدون که فارسی تلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکو پر ده تلویزیون شبکه تور پوری کرده چه تیره اونه په ایران که ده حکومت ضد مظاهرو ده خبرونو و راپورونو ده خپرولو پترس که بیترفی ندر آید کرده. د بخنی نړیوال سازمان وای په ایران کې تیره اونه د تیرو د بایو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیون شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنۍ او غړي ځورولې دي. د تلویزیون شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونې پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زیم هم خبر کوم د میدان وردګونه د سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتتوب ساحې نه تاسو تماس کړم. دلته روزانه د افغان بیسیم بهی کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دغه سره دا یو کال وشو چې کوم دی ستا څلورو بجو نه راځي او لسو بجو پورې دوام لري او زه دا وایم چې دا څلور ساعت ته باید پال شي او زر ته زر دا مشکل حل شي. زموږ اوس حجمې دی او واورې پرتې دي او مقصد دا پانتنونه کپه کېږي اتصالات څلور ساعته بار بار چې زنګ به ووایي چې بس جوړېږي او دا دیواغه دي او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت
محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د آزاد سرکلي څخه دا پیغام د آزادۍ راډیو ته درځم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیل آزاد جبت ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او آزاد جبت لا خبره ده نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی یا پر داش دی یا پر یک دیار وخت د غلو سره مخې وو دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خو زما پیغام دا دی چې دا د هلمند تر ورپورو چارواکو پورې ورسي او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه ده پر امنیت ډیر تاثیر اچوي د ازادي راډیو نه یو جهان مننه که زموږ د آزاد پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسوي وسلام احترام
عبدالله د وردګ د کونړ ولایت څخه باید انتخابات پختلا او پختل وخت اعلان شي انتخابات د اعلانېدو د ځنډېدو سره ډېر خلک بېکاره شوي دي او باید بېرته هغه په کار شي انتخابات کمیشن څخه ممکنه ده چې انتخابات باید ژر تر ژره اعلان کړي او څوک چې د انتخاباتو ګټونکی دی باید هغه ته ټول شریک او مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپه د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
ایران تایید کړی چې د هغه و د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو لورغلی پلاوی سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې شغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشی کړي چې په لوګر کې د شونځوی پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګری وکړه. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې دغه کسان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکي مرستندویه کس و. نوموړي د حمله په کلکه وغندله. تکل سوی د پاکستان ستر محکمانه د حکومت پر هغه پریکړه غور وکړي چې لمخې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا دند د درې نور کلونو لپاره غځواله ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې واشنگتن په ایران کې د حکومت له خوا د ورستي اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو ډیر پیغامونه او عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
او سملنا جی ساپین د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله سبا له ایران سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان له سلورو لوبو درې بایللي او یوه یې ګټلې ده. دا سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي. افغان لوبډلې ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ته لوبې بایللې خو د ترکمنستان په وړاندې بریا خپله کړې. له ایران سره د افغان لوبډلې لوبه په روانو سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د ښځو لپاره د فټنس لومړنی ورزشي ځای جوړ شوی. د تخار ورزشي امیر نقیب الله جلیلی وویل چې د ورزش په دغه ځای کې د میرمنو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او په دې سره به زیات شمېر نجونې وکړی شي چې په دغه ځای کې په آرام فکر سره ورزش وکړي. دغه ورزشي ډګر د تخار ورزشي امیریت له لوري جوړ شوی. او په نیوزیلند کې د انګلستان د کرکټ د تیز توپ اچوونکي جوفرا آرچر په وړاندې د مینوالو تعصب ډکو څرګندونو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوهمه ټیسټ لوبه کې د یاد لوبغاړي د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د انګلستان د دغه لوبغاړي د ساتنې لپاره امنیتي اقدامات وروسته له هغې شوي چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ سیالۍ پر مهال د لوبې ننداره کوونکو هغه ته له تعصب ډکې څرګندونې وکړې. د نیوزیلند د کرکټ د ملي لوبډل مشر د سیالۍ د مینوالو دغه چلند په سختو ټکو غندلی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي د دغې پیښې په اړه یې پولیس خبر کړي او د امنیتي کامرو په مرسته یې هغه کس چې نژادي تعصب یې کړی د کرکټ لوبغالي ته یې د هغه په ورتګ بندیز لګولی.
تر اونیزو پروګرامونو مخکې اوري چې په خوست کې چارواکي وایي چې په پام کې لري 2200 هکټاره غرنیزه مځکه په ځنګلونو وپوشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پالو لپاره د 362 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
یویشت لک شپېته زره نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 368 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مسسې روغلې د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي د څمره څړی چوال شوي دي. ای دخ په یواز کې چې نغلوزی مټکی خوښي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مول دلې دیل ته یو ته د منګال ورنې مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی مټکی کی دی مټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورستۍ کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
چې لور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولې خو بیا هم هر ورځ په غرنۍ سیمو کې د خرڅانه او سوانګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې ښه راغلاست. سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دغه خاص موضوع د سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو نو قران کریم په مختلف صورتونو کې په مختلف اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بیلګه باندې د اللومزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکلو هم زده ته ذکر کوي د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړي. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغ اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې، او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک روحي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک وغیره، دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلک غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دای داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارتو او بل دی کمخت احساس د د د څوک چې په دغه سي هغه باندې مخسبي یو غي هغه حقارت احساسي شرمندگی هغه کی او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغه سي عمل د بعضې د نا اهل سالم او خلقو له طرفه ته داسې عمل سړی ته مخامخ کیږي نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي د ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وای چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصونه باخبره اوسیږو او خپل ځوان، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دې ترڅنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه له خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي، اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لارې او چارې د دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د کابل په هانتون تاریخ چیرې رسیدي
اولین پنځه پتاسي سره د ته په هانزي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک واج او تپی د ترکی و هغه یا په وخت کې
یا یاد پانتون څومره اس کې ژور لیدلی
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پانتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو یعنی موږ تعمیرات د موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي
پپ خو وختونو کې د کابل پانتون ماحول څډول وو
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولای
نن ام د موضوع چېرو په فایل کې د کابل پانتون لرغونتوب ته تمکیګو او د بدلون په اړه هم معلومات ترته وړاندې کوو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړني مرکز پتوګه په 1911 هجری شمسي کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پیل وکړ په پیل کې اوازې د تپان ځای و رئیس ترک و بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه لز زده کړې سره زیاته و نور په هنځي هم رامنځته شول په مغو لومړیو کې بس د کوونکي د کانکور د آزموینې له لارې جذبېدل او بیا به لخبلی خواکی سره برابرې لوړې زده کړې کولې د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک لمودیات پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضی څخه پوښتلی دي
اولین پنځه پتاسي سره د ته پوهنځي کا وا چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک وا چې او تابعه د ترکی وا د دغه نه ورسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزمدید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې به هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس سو او پاولین په پنځي د منګه حقوق او علوم سیاسي پنځي و چې تقریبا منګه هټه کسه ماسلین په وخت کې درلو چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته بیا دوی لار پیدا کړی د کابل پانتون ته شامل شوی دي د حقوق او علوم سیاسي په پنځي کې په دې خن ورسته هم د سیاسي ضرورت په اساس سره ادبيات او علوم بشري په تاسیس شوی چې هم تقریبا د لست کسه ماسلین جذب کړی دا چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته به دوی هم راغله هم د سپار لپسې د منګه یو شت فاکولټو ته رسیدي او تقریبا شپک نوی ډیپارټمنټونه په دې کابل پانتون کې فعلاً موجود دي ماسین هم تقریبا د سلوش تر نه زیاتر ماسین جذب شوی دی مونږ اته 190 کتنه استاد لرو فعلاً نږدې وختو کې چې وزارت تحصیلات لري په همکاري سره مونږ تقریبا یو شت برنامه دي ماستری فعلاً لرو په کابل پانتون کې په ادبیاتو کې مونږ لرو په علوم اجتماعي کې هم مثال په نور پنځیو کې هم تقریبا یو شت برنامه فعلاً لرو د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیات په پنځي کې دي
د کابل پانتون د ښار په خولي سیمه کې جوړ دی لویا ساحه شین محول پاکه هوا د مرغانو خوږی نغمه غڅدی چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زای وای چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثره شیان شته
ساحه 1500 جرابه ده په دې پانتون کې ډیر زیات تعمیرونه وجود لري یو مجهز لیلی وجود لري یو مجهز جمنازیم لري سپورتي میدانونه لري یو مجهز کتابخانه لري او د طاقت مرکز لري نشرات لري مطبعه لري اوس فیلند ریاضت پنځه د پر یو نوې تعمیر جوړیږي تقریبا 900 کار خلاص شوی ده د چین د دوه هیواد خانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونه ولري او د چین هیواد یو بل اډو تیرا مکت جوړی چې د یمنیم زر نفرو ظرفیت په ولري
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نشو د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو راکټونو مړیو او ټپیانو میدان وو پوهند احمد زای وای چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو د موږ فزیکی امکانات د موږ علمي امکانات کتابخانه سپیغه وخت کې متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي د موږ د ډیپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پانتون په صحن کې مثلا په راغلل او د موږ د سترګ په مخ کې دا وستا شهید ک کله چې د جنگ صحنه و د ډیر خلک شهیدان شوی دي تقریبا درې څلور کله د پانتون کاملا د جنگ ډګر وو د سیجرتونه د کابل پانتون تیر کړی دي چې کله په جمعات کې وو کله په یو د سکه وو کله په د افغانستان بانک کې وو دا د جنگونو وخت نو
ل دیار لا سعودریاتي ام کال وروسته د کابل پانتون بیرته په یو اکاډمیک ساحه بدل شو مسول کسان هڅه کوي چې یاد پانتون پنړی کې له پرمختللو پانتونونو سره سیال کړی د وترنری د پانجی رئیس پوهانمال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کډرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي پوساته د اعتبار دی وخلو او د چ په خیر خلاصو بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی پولور روان کیږو. فلحال موږ ډیر ښه استادان لرو او دغه استادان د ډاکټرا په کچه، ماستری په کچه او د لسانس په کچه په دغه پوهنتون کې سته. موږ استادان ډیر مقالې په ملي او بین المللي سطح لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجې یو اشاره پنځه یا یو اشاره شپږ فیصد دی د تحصیلات عالی لپاره. فلحال موږ تقریبا شپږ درس دولتي پوهنتونونه لرو او یو سلو یو درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډیر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات سي، ولې متاسفانه دا پیسې غوړي، بودیجې غوړي چې هغه لول ته موږ ورسیږو. که نه سربیره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لول ته ورسیږي. موږ ښه تفاهمیتونه لرو، ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه موږ جیک کړو.
زما نوم اید محمد، تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځازی ولسوالۍ د جبارخیل کلی اوسیدونکی یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده می تنه وکړی او همیشه د پاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم. همیشه د پاره او مقصد دغه پروګرام مې ډیر زیات خوښیږي.
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري، خوله بعد مرغه یو شمیر پخوانی کتابونه ورک شوي دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو استاد پوهان عصمت الله عثماني وایي چې د په نړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي، خو د کابل پوهنتون په څیر ډیر لږ پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه یې درلود چې په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. هغه ترتیب و تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب سطح باندې و. په وخت داود خان زهیر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت کې دلته کتابخانه کې لیدلی و، ما بریټش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسم و، موږ هغه وخت کې درلوده.
خوږې خاطرې څه دي؟ ځکه زون کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولتې د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي، زموږ لپاره یو موافقیت ده. لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د ډاکترا او د ماستری په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. چې دا یو لوی لاسته راوړنه د کابل پوهنتون کې ده.
که د کابل پوهنتون دغه لومړنیو دورو د استادانو نومونه راته واخلئ.
بالکل، هغه به درته ووایم. قوي استادان سه زیات و، فاروق اعتمادي و، ارغندېوال صاحب و، ولی محمد رحیمی و، علی اظهر خان و، محمد علی خان و، فرزن حسن یار صاحب قوی ترین استاد او رئیس د پوهنتون د کابل و، ډاکتر صاحب حساس و، میر حسین شاه خان و، همداسې نور مختلف فاکولتو کې ډیر قوي استادان و. ډاکتر صاحب غفار کاکړ و، د ریاضي ډیر قوي استاد کابل پوهنتون و، بلبل شاه خان و، او ولی محمد رحیمی یو پوهان و زما استادم ده.
د کابل پوهنتون د کابل په یوه ډیره مهمه او ښکلې سیمه کې موقعیت لري. تاسو په اکله څه راته وایئ؟ د ازادې هوا په اکله، د لوړو ونو په اکله، د شین ماحول په اکله د تاسو نظر څه ده؟ تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د پوهنتون لپاره همدغسې یو فضا باید وي چې لکه چې ده له اویا نه زیات ملکونو ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډیرو ځایونو کې نه لرو. پوهنتونونه په یو تعمیر کې دي سته، ولې ډیر کم. بناان خپله دغه آزاد فضا، آرام فضا، شنه فضا، محیط سالم ده د استادانو، د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو او د ښه مسؤلیت لپاره ډیر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلود.
هغه ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرامه فضا و، هر چا به دا تصور کوو چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره، د لوړو زده کړو د تحصیل دپاره. لباس خو اما تقریبا اروپایي لباس و، سرونه به لوسو، ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅوک د چا په قصه کې نه و، هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
د کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثره محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو، له دوو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ. اول خپل نوم راتوې.
زما نوم رحلاد ده، کمپیوټر ساينس د فرانسې محصله ما. نو زه چې راځم د سید جمال الدین قبر ترڅنګ، نو ما ته یو د آرامښت احساس کې ځکه دا یو شخصیت چې د افغانستان ته خدمت کړی او افغانستان باید د خدمتونو په خپل ځل کې یاد سره.
bale د کابل په هانتون کې خو ډېر زیات نور سیمیم دي. هر وخت راځي د سید جمال الدین قبر سره درس وای ک نور خو وکیم کینی
نه زیاتره وخت هم دلته راځو. د قبر ترڅنګ ته یو الهام راکوي او آرامښت راکوي.
ډېر مننه. اوس پر اوس د بل ورور ته اول خپل نوم راتوې.
فلاد د کمپیوټر ساينس پنځه محصله.
تاسو دواړه ام صنفیان یاست؟
او بالکل ام صنفیان.
تاسو د کابل پانتون د ماحول پاک لرتوای دا لوړې ونی اوس خو منایم د دې دود ازیړې پانی د دې پاک ل نور معلومات تاسو راکړي.
آرامش ک په نظر کې ونی سو هر مشکل سی ولري په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کې او خه مطالعه کې په دې محیط کې.
د کابل پانتون د چراسي د په دغه انګړ به ورته وینو. دلته په انګړ کې کې نه خ درس د کولای سي او په کور کې چې ووسی.
نه دلته یو څه خیو او هغه کوم مسؤلیتونه چې مثلا په کور کې کار لغونه موږ راحت یو دلته
د خوبانه چې د کور له مسؤلیتونو راځي د کابل پانتون انګلته.
نه دا خو پانتون دنو هغه کوم تحصیلي مسؤلیت چې اوس موږ طرف غاړه دنو باید تر سره کړو په خښان.
که درته وایي چې تاسو د کابل پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي؟
یو خدای خپل محیط دی، ډیر ښه محیط دی مطالعه لپاره. بل د محصلینو مابین کې هغه کوم روابط چې دي د دې ترمنځ هغه اړیکې چې دي ډیرې ښې دي او یو له بل سره برخورد.
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه. کامیاب اوسئ.
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مو اختیار کړ.
قدر من دوستانو، دا واجبند پشه بوکی خبرونه تربیه پارزای کی چیست، الله ممال او ملگره.